دا مشال لري دا محل په خبر کې د ګرمي دولس بجې دي. په دې خبري سات کې موزه ګل ایاز او بوریوال کاکړ هرکلی کو په روانه غړي کې مو د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا او افغانستان په اړه له رپورټونو سره سره شننې او تبصرې هم راوړي دي. لومړی د سیمې او نړۍ تازه خبرونه له بوریوال کاکړ.
لومړی د مهمو خبرونو سرچکی د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي عمران خان هڅه کوي چې د پیسو له نړیوال صندوق سره د تړون مخ ونیسي. د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر وایي دوی د قبایلي ضلعو د خاصدار او لیویز ځواک لپاره د سرویس سټرکچر منظوري ورکړې ده او ایران د دې لپاره له روسیې سره تړون کولو ته رسیدلی دی چې د اس یو 15 په نامه روسي جنگي الوتکې واخلي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي عمران خان هڅه کوي چې د پیسو له نړیوال صندوق سره د تړون مخ ونیسي. شهباز شریف د مارچ پر 11 په یو بیان کې تور پور کړی چې پخوانی وزیر اعظم عمران خان د همدې لپاره په ملکي ګډوډي رامنځته کول غواړي. شهباز شریف په بیان کې زیاته کړې چې له عمران خان سره د ولس غم نسته نو ځکه په ملک پر راغلي ګرانیو اقتصادي ستونزو خبر نه کوي. دا لغ وروسته دا چې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان پرون په یو بیان کې ویل په اوسنی حکومت کې شریک ګوندونه له انتخاباتو تښتي.
ما ته معلومه ده چې دوی به د الیکشن نه د تیښتې لپاره څه ناڅه کوي. دوی به یا څه بمی چاودنه کوي یا به څوک وژني او زما د وجلو هڅه هم کوي.
دا په داسې حال کې دا چې د وفاقي حکومت په وینا پاکستان له جدي اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دی او د همدې لپاره د پیسو له نړیوال صندوق د پور اخیستلو هڅه کوي. د شمالي وزیرستان په میرالی کې د یو داسې کس مړی میندل شوی دی چې وسلوالو ورڅخه سر پرې کړی دی. د میرالی پولیسو ویلي چې دا مړی د مارچ پر 11 په خدي سیمه کې میندل شوی دی. د دوی په وینا وژل شوی کس ګل اسلم نومیږي چې د لکې مروت اوسېدونکی دی. دوی زیاتوي چې نوموړی دوې ورځې وړاندې وسلوالو د میرانشاه په تپي سیمه کې له موټر کښته کړی او له ځانو سره بیولی و. چا د دې پیش ذمواري نه ده منلې. د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر وایي دوی د قبایلي ضلعو د خاصدار او لویز ځواک لپاره د سرویس سټرکچر منظوري ورکړې ده. د پولیسو مشر اختر حیات خان د مارچ پر 11 پر ټویټر په یو ویډیو بیان کې ویلي چې دوی اوس دا کار صوبایي حکومت ته سپارلی دی. د په وینا اوس به د قبایلي ضلعو د خاصدارو او لویزو هم د صوبې د نورو برخو د پولیسو په څیر مراعات او وی او هم به ترقی کیږي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف مشر عمران خان وای لنن څخه د انتخاباتو د کمپاین پایل کوي. نوموړي پرون ویلي چې د مارچ پر 12 د لاهور په زمان پارک کې دونکو جلسه به په پنجاب کې د صوبایي اسمبلی د انتخاباتو لپاره د کمپاین برخه وي. دا په داسې حال کې دا چې د لاهور پولیسو هلته د قانون 144 دفعه لګولې ده کومه چې تر 15 زیاتو کسانو ته د راغونډېدو اجازه نه ورکوي. د یادونې وړ ده چې په پنجاب کې به د صوبایي اسمبلی لپاره د اپریل پر دیر سما انتخابات وی. د بلوچستان په بارکان کې د درو کسانو په وژلو تورن صوبایي وزیر سردار عبدالرحمن کیتران له بنده خوشي شوی دی. دغه د خوشي کولو امر د بارکان یو ځایي عدالت د مارچ پر 10 نیټه کړی وو. د آل پاکستان مری اتحاد مشر نصر الله مری نن مشال رډي تول چې دوی به د سردار عبدالرحمن کیتران د ضمانت پر ضد های کورټ ته ځي. سردار عبدالرحمن کیتران د فروری پر 2 پولیسو له هغه وروسته نیولی وو چې په بارکان کې د مندل سویو درو مړو تور پر هغه پورې سوی وو خو هغه رد کړی وو. ایران د دې لپاره له روسیې سره تړون کولو ته رسېدلی دی چې د اس یو 15 په نامه روسي جنگي الوتکې واخلي. دا خبره د ایران حکومتي رسنیو د مارچ پر 11 په نیویارک د ملګرو ملتونو لپاره د ایراني ماموریت د چارواکو له خولې لیکلې ده. IRIB نومي ایراني رسنۍ لیکلي چې ایران د دې الوتکو لپاره یو شمیر هیوادونو ته ویلو او روسیې ورته مثبت ځواب ورکړی دی خو په دې اړه نه نور تفصیل ورکړل شوی او نه هم د روسیې دریځ وړاندې کړل شوی دی. او وروسته خبر د لوبو. د پاکستان سپر لیگ په لړ کې بنن دوی لوبي ترسره کیږي. په لومړۍ لوبه کې به اسلام آباد یونایټیډ او پېښور زلمی سره مخامخ وي. دا لوبه به د ماسپښین پر 2 پیل شي. په دویمه لوبه کې به لاهور قلندرز له کراچي کینګز لوبډلې سره سیالي کوي. هغه لوبه به د ماښام پر 7 پیل شي. د یادونې وړ ده چې کویټا ګلیډیټرز او کراچی کینګز لوبډلې د زیاتره لوبو بایللو له کبله وار له مخه له ټورنمنټ څخه وتلې دي. د پاکستان سوپر لیګ د پای لوبه به د مارچ پر 19 وي. د خبرونو پای
خبرونه مله مشال ری واوردل چې بوریوال کاکړ درته وړاندې کړل. کشر سره روانې کړي تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل به هم واوري. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف وای د تحریک انصاف مشر عمران خان د پیسو د نړیوال صندوق سره د پاکستان د تړون مخه نیول غواړي، خو عمران خان نن په لاهور کې د حکومت ضد لاریون مشري کوي. د سیاسي چارو شنونکي دې ته څنګه ګوري؟
دی خپل سیاسي سکورینګ خپل را روان الیکشن دا شونه مخامخ ساتي او دا غي مطابق چې دین او فیصله کوي دا غي مطابق چې کم اقدامات یې کوي.
دا پاکستان وفاقي حکومت د حج پالیسۍ کې ویلي چې په سرکاري کوټه کې د یو کس د حج خرچه تقریبا 2 لک روپۍ او په شخصي توګه شاوخوا 14 لک روپۍ پوي. د حج لپاره اپریټران سوي
دا تاریخ پلنتری سته ته د حج ریټو رسیدو تیر کالمو په تاریخ کې پړومبي ځل داسې شو چې زموږ کوم پرایویټ حج هو کوټه هولډر دي او ایت سیټونه پاتې شو ځکه چې ګرانه ده وځي.
د افغانستان د خوست د باک په ولسوالۍ کې د والیبال هغه سیالي پای ته رسیدلې دي. لوبغاړي دې لوبه ته ډېر خوشاله وو او غوښتنه لري
دا ډول ټورنمنټونه جوړول د ځوانانو ترمنځ مینه او ورورولي رامنځته کوي. د والیبال درسونه هم غوښتنه ده چې ولسوالیو کې د والیبال ځانګړي میدانونه جوړ کړي.
نور موضوعات هم تاسو لپاره لرو له مشال رادیو سره اوسئ. مشال ریته تاسو غواګي د غرمې 12 بجو خبرونه ده. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي د تحریک انصاف پر مشر بخنه غوړم د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د تحریک انصاف پر مشر عمران خان تور پورې کړی چې هغه د پیسو له نړیوال صندوق سره د پاکستان د تړون مخه نیول غواړي. شهباز شریف ویلي عمران خان د هم دې لپاره په ملک کې ګډوډي رامنځته کول غواړي. خو پخوانی وزیر اعظم عمران خان پرون په یو وینا کې ویل چې په اوسنی حکومت کې شریک ګوندونه له انتخاباتو تښتي. دا په داسې حال کې ده چې وفاقي حکومت په وینا پاکستان له جدي اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی او د همدې لپاره د پیسو له نړیوال صندوقه د پور اخستو هڅه کوي. په دې اړه نور تفصیل له پیښوره د مشال اړوند خبريال غلام غوس راکوي.
وزیر اعظم شهباز شریف په پخوانی وزیر اعظم عمران خان د IMF سره د روانو خبرو د ناکامه کولو تور پوری کړی دی. د وزیر اعظم شهباز شریف لخوا د مارچ په 11 نیټه په خبر شوی بیان کې ویلي شوې دي چې عمران خان په هیواد کې د سیاسي بې‌ثباتۍ او ګډوډۍ خورولو د لارې د IMF پروګرام د بحالۍ ځنډولو هڅه کوي. د وزیر اعظم شهباز شریف لخوا په عمران خان د دې تورونو په اړه می په کراچۍ کې په اقتصادي چارو د نظر لرونکي خبريال وکیل الرحمن نه پوښتنه وکړه، نو هغه په جواب کې وویل چې تر ټولو اول عمران خان د خپل وزیر اعظمۍ په دور کې د IMF سره د کړي ژمنو نه تېخته کړي وه او بیا موجوده وفاقي حکومت هم د خپل سیاسي اهدافو ترلاسه کولو لوجې د IMF د پروګرام د بحالۍ او د 1.2 اربع ډالرو د قسط ترلاسه کولو لپاره چټک ګامونه نو پورته کړي.
دی سیاسی معاملات ته زیات اهمیت ورکړي او معاشي چې کم معاملات دي هغه د دې مخامخ نه دی خپل سیاسي سکورینګ خپل را روان الیکشن دا شونه مخامخ ساتي او دا غي مطابق چې دین او فیصله کوي دا غي مطابق چې کم اقدامات یې کوي. د دې په وجه باندې تیر حکومت کې عمران خان چې کله آخري وخت هغه کې مونږ لیدلې چې هغه د IMF دغه شرایطو بالکل خلاف چې کم د تیلو قیمت او هغه فریز کو او نورم چې دنه د IMF هغه شرایطو خلاف چې دنه هغه ټول اقدامات کړو په آخري دور کې بیا چې موجوده حکومت هم رالو نو هغه د هغه معاشي چې کم کرایسیس او هغه په حل کولو کې هغه شان سنجیدګي نه خوله او ډیر معاملات د غیم ډیلې او د هغه نتیجه د چنن معاملات چې دنه دی حد تر اور رسیدو چې پاکستان چې دنه یو غټ کرایسیس شکار دی. معاشي کرایسیس دی، ګرانی ده، بیروزګاری ده، چې کم قرضو واپسی ده، دا هغه ټولو کې چې دنه پاکستان دی وخت کې لخته دی.
وزیر اعظم شهباز شریف په عمران خان د IMF پروګرام د ناکامه کولو تور د هغې وروستو پورې کړو چې پخوانی وزیر اعظم عمران خان تیره ورځ په لاهور کې د خپل ګوند کارکنانو ته په وینا کې اعلان وکړو چې هم نن د مارچ په 12 نیټه به هغه په خپله په لاهور کې د یو لوی لاریون قیادت کوي. عمران خان وویل چې دا لاریون په پنجاب صوبه کې د اپریل په 13 نیټه د صوبایي اسمبلی د ترسره کیدونکو انتخاباتو لپاره د الیکشن کمپین برخه ده. هغه په حکومت کې په شامل ګوندونو تور پورې کړو چې د هغه مخالف سیاسي ګوندونه دا مهال د انتخاباتو نه د تښتېدلو هڅه کوي. ماتا معلومه ده چې دوی به د الیکشن نه د تیښتې لپاره څه ناڅه کوي. دوی به یا څه بمی چاودنه کوي یا به څوک وژني او زما د وجلو هڅه هم کوي. په لاهور کې که یو خواته د عمران خان د لاریون د قیادت کولو د اعلان وروسته وزیر اعظم شهباز شریف په عمران خان د آی ایم ایف د پروګرام د مخې نیولو لپاره په هیواد کې د سیاسي ګډوډي رامنځته کولو تور لګولې، نو بلې خواته د عمران خان د لاریون د مخې نیولو لپاره د پنجاب حکومت د دفاع 144 د لاري په غونډو او لاریونونو بندیز هم لګولې دی.
ولم غوسو چې تاسو ته رپورت او وړاندې کړ. څنګه تاسو واوریدل چې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د تحریک انصاف په مشر عمران خان په دې تورن کړی چې د ملک اقتصادي ستونزې یې له پامه غورځولې دي او د پیسو له نړیوال صندوق سره د حکومت تړون مخه نیول غواړي. زموږ همکار بوروال کاکړ په اسلام آباد کې له شنونکي طاهر خان سره په دې اړه خبرې کړې دي او هغه پوښتلي چې آیا رښتیا هم داسې ده؟
زبان نظر دا دی چې نه، داسې به ځکه نه وي چې د آی ایم ایف لخوا نوی نوی شرطونه راځي. تر اوسه پورې خو حکومت اکثر شرطونه منلي دي. د ټول نه لوی چې و 100 او 1000 روپو نوی ټیکسونه و، هغه د قومي اسمبلی څخه منظور شول، ملي بجټ راغی. د هغې وروسته بیا په د بجلی، د ګیس او د تیلو په قیمتونو کې اضافه وشوه، او تازه چې کوم د آی ایم ایف بیا په بجلی کې د هغې په نرخونو کې اضافه وه، هغه کار هم وشو. لیکن اوس خبرونه دا دي چې آی ایم ایف اعتماد نه لري د پاکستان چې کوم د مالیه وزارت ته، نو ممکن ده چې نور وجوهات وي. ځکه اول خو په خپله باندې ساکدار سور وړاندې خبرې کورې، نو اول دوه ورځې یاد کړې چې دوه ورځو کې به دا کار وشي، لیکن هغه کار ونه شو. نو هغه چې کوم دا خو نور وخت پاتې، ځکه چې اول خو د پاکستان او د آی ایم ایف کې استاب لیول یو معاهده وته، یعنی په ټیټه سطح باندې معاهده هغه لانه ده شوی. دغه لپاره لس ورځې خبرې هم شوی وې د جنوري په اول لس ورځو کې، لیکن هغه نه پس نور شرایط هم راغله. هغه ټول پاکستان لري دي، خو مشکل اوس دا ده چې دا لکه واضح نه ده چې ولې آی ایم ایف پاکستان سره معاهده نه کوي. شرطونه خو دومره ولګېدل او ډېر زیات په پاکستان کې اقتصادي حالت ورپسې د عامو خلکو نور هم خراب شوی دی. نو ګمان نه کوم چې دا وختونه کې عمران خان خو په حکومت کې نه دی، خو یو اپوزیشن مشر دی، او د آی ایم ایف لخوا د پاکستان لخوا هغه وجوهات نه راځي چې ولې مشکل بل څه پاتې شو. ځکه د آی ایم ایف پار شرط تقریبا منلی شو، لیکن تازه رپورټونه دا وایي په دې رسمي خو څه نشته چې د مالی په وزارت باندې د آی ایم ایف هغه رنګ اعتماد نشته چې دغه معاهدې ته لار سمه کړي.
طاهر خان صاحب، عمران خان نن په لاهور کې جلسه کوي، د خپل ګوند غړو پلویانو ته وینا کوي. هغه ویلي دي چې د ده په وینا اوسنۍ حکومت یا په دې حکومت کې شریک ګوندونه نه غواړي چې په پنجاب او خیبر پښتونخوا کې انتخابات وسی د صوبایي اسمبلیو لپاره. که فرض کا د عمران خان دا خبره رښتیا هم وي، نو ستاسو په خیال اوسنۍ حکومت به ولې نه غواړي چې انتخابات وسی؟
ګوره، یو خو اول یو مختصر معلومات چې حکومت د پنجاب اوس په دغه جلسه باندې چې تاسو ذکر وکړ په هغې بندیز ولګاو، او حکومت دا دریز وړاندې کړی دی چې هلته نن ماښام د پی ایس ایل چې کوم د کرکټ لوبې دي د هغې میچ دی، نو دوی اجازه نه ورکوي. دا خو اعلان وکړ د پنجاب چې کوم د اطلاعات وزیر د عامر میر اقیا چې پاکستان کې کوم د بندیزونه وي د 15 کسانو نه زیات په جمع کېدو، چې هغه دفعه 144 ته وایو. خو دا خو پی ټی آی وي، نن سهار شاه محمود قریشي وویل د پی ټی آی یو مشر چې جلسه به په خپل ځای وي 2 بجې. بیا تاسو چې اوس وایي چې دغه بله خبره، نو ګوره دلته خو یو عمومي نظر پاکستان کې شته چې حکومت ځکه الیکشن ته ډېر زیات زړه نه خکوي چې کېدی شي دوی سره دا ویره وي چې دا انتخابات دوی نشي کتلی. او اوس هم که وګورو چې کوم ضمني انتخابات شوي دي، نوی حکومت اپریل کې چې کوم راغلی وو د هغې نه پس چې اکثر ضمنی انتخابات کې د قومي اسمبلی شوي دي، کله صوبایي اسمبلی شوي دي، پنجاب کې شوي دي، نو اکثر چوکۍ خو په هغې کې پی ټی آی ګټلې دي. او بل عمران خان چې نن اعلان له دوه بجې خپل اعلان وکړ تېره ورځ چې دی په دوه بجې په خپله باندې اعلان کوي، او نن لږه شېبه وروسته بیا پی ټی آی اعلان کړی چې دوی به الیکشن کمیشن ته ورځي، دوی به دغه چې کوم دا بندیز لګېدلې دی په دې جلسه باندې هغه به چیلنج کوي. په روان د عمران خان چې کوم وکیل دی خپل اعلان وکړ چې هغه الیکشن کمیشن ته لسمې بجې د پاکستان په خپنې ورځي. نو عمران خان زما خیال دغه راوتل هم د پی ټی آی دپاره، ځکه پنجاب د ټول نه مهمه صوبه ده د پاکستان په هر لحاظ سره، په سیاسي لحاظ سره، او هغه د پخوا د مسلم لیگ نون پارټۍ به هغه یو مرکز و یو ګړ بچې ورته وي. نو هلته به هغوی غواړي چې د راتلونکي د عامو انتخاباتو نه وړاندې چې کوم دا په تیرشم باندې اپریل باندې د صوبایي اسمبلی انتخابات کېږي، دې کې یو خپل بنیاد کړي د راتلونکي انتخاباتو لپاره. او خیبر پختونخوا کې خو دا خو د پاکستان په تاریخ کې اول ځل دی چې یو پارټۍ دوه واري حکومت وکړ، تقریبا نه یا نه نیم کال هغې په دغه کې بل حکومت وکړ په خیبر پختونخوا کې. او د هغې خیال دا دی چې په دواړو، ځکه خو په خپل عمران خان دا اسمبلی ماتې کړې وې، د هغه د وزیر اعلی په خیبر کې او په پنجاب کې چودھری بابی دا مطمئن دی چې دی دا انتخابات کسی لکھی، ځکه د پی ٹی آئی دا نظر دی چې ماحول داسې جوړ شوی دی، نوی حکومت دا هغې نظر دا دی چې هغه لږې کارونه نه کړی شو، هغې کمزوري دي.
له اسلام آباد د مشال رادیو همکار او شنونکي طاهر خان وو چې په پاکستان کې د وزیر اعظم شهباز شریف لخوا پر عمران خان تور چې د ملک اقتصادي ستونزې لپاره غورځولي او د پیسو نړیوال صندوق سره د حکومت تړون مخ نیسي، او د دې ترڅنګ د عمران خان لخوا نن په لاهور کې د یو احتجاجي لاریون د مشارې په اړه را سره خپل نظر شریکو. مشال اړوي ترڅنګ اوسئ، نور رپورټونه هم تاسو لپاره په روانه غړي کې لرو.
د مشال رادیو اوریدونکو ته زیری تاسو په بیا بیا غوښتنه مشال رادیو خپلې خپرونې زیاتې او منځنۍ صفایي فعال کړه. د جنوري له 8مې د جمعې له ورځې نه مشال رادیو د ماخام له شپږو تر وو، له نهو تر لسو، له یو لسو تر دولسو، او د سهار له سالورونه تر شپږو بجو په منځنۍ صفا یا میډیم ویوز 621 کیلو هرتز خپرېږي. د مشال رادیو په لنډو صفو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال رادیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل ایپ باندې.
مشال رادیو ته تاسې غوږی. د بلوچستان په برکان کې د دوه کسانو په وژلو تورن صوبایي وزیر سردار عبدالرحمن اکیتران له بنده خوشې شوی دی. دا لا غیر سوده چې یو ځایي عدالت د ثبوتونو نشتوالي له کبله هغه ته په ضمانت رهایی ورکړې ده، خو پر هغو دریو مړو احتجاج کوونکو ویلي دي چې دوی به هایکورټ ته ځي. د دوی په وینا حکومت باید نوموړي خوشې نه کړي. د خود بلوچستان د اعلی وزیر وائن وای په دې کې د حکومت هیڅ لاس نو، بلکې هغه عدالت خوشی کړی دی. سردار عبدالرحمن کتران د فروری پر 28مه پولیسو له هغې وروسته نیولی وو چې په بارکان کې د موندل شوو دریو مړو تور پر هغه پورې شوی وو، خو نوموړي رد کړی وو. په دې اړه نور حال له کوټې نه د مشال اړوي خبریال ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان د سړکانو صوبایي وزیر سردار عبدالرحمن کتران د جیل څخه خوش شوی او تیر ماښام په کوټه کې خپل کور ته رسیدلی دی. د سردار کتران د خوش کولو امر په بارکان کې یو ځایي عدالت د مارچ په 10مه نیټه ورکړی وو. سردار عبدالرحمن کتران د کوټ پولیسو د فروری د میاشت په 28مه نیټه دغه وروسته نیولی وو، کله چې پر سردار کتران باندې په بارکان کې یو کس خان محمد مری د خپلې میرمنې په ګډون د درو کسانو د قتل تور پوری کړی وو. د بارکان د ځایي عدالت پر پریکړه د آل پاکستان مری اتحاد له لوري ویل شوی دی چې دوی به د صوبایي وزیر سردار عبدالرحمن کتران منظور شوی ضمانت په بلوچستان هایکورټ کې چیلنج کړي. د دا خبره د یادی اتحاد مشر نصر الله مری د مارچ په 12مه نیټه د مشالډو سره په خبرو کې وکړه او ویل چې دوی نه دی خبر چې پولیسو د خان محمد مری د بازیاب سیمه میرمنې او بچیانو څخه څه ډول بیان اخیستی دی. چې له امله د بارکان ځایي عدالت د صوبایي وزیر د خوشي کېدو د ضمانت درخواست منظور کړی. د عدالت پر دې پریکړه د ژوند د بیلابیلو برخو له لوري ګډوډ عکس العمل راغلی دی. پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن صوبایي مشر حبیب طاهر ایډوکیټ په وینا چې په ملک کې د غریب لپاره یو او د امیر لپاره بل قانون دی.
زما خیال دی چې د انویسټیګیشن چې دی پولیس انفلوئنس شوی وي، نو د دې لپاره چې ته وایې دا ډایرکټ ایویډنس وي یا انویسټیګیشن وي، د دې لپاره یو باید کې یو جوائنټ انټروګیشن ټیم جوړ شي او انډیپینډنټ انویسټیګیشن شي. دا انډیپینډنټ انویسټیګیشن نه و، ولې چې هغه دا ښځه خو رالی الایو رالی، لیکن هغه دوه هلکان مرډر شوي دي. نو دا هغه ښځه سټیټمنټ آن ریکارډ وو چې زه او زما هلکان فیملی ګرځه د ده سره هغه د دې نجی جیل کې دي. نو دا هم یو ایویډنس دی.
لیکن د بلوچستان حکومت ویلی دی چې د عدالتي فیصلو احترام کول د ټولو ذمېداري ده. په دې اړه به غوږ سو د بلوچستان د اعلی وزیر و ترجمان بابر یوسف زیتا.
او دا کیس کرایم برانچ سره په دې کې حکومتي یو عمل دخل نه و. سردار صاحب لاړی عدالتو ته، هغه عدالتو ته مقابله وکړي، عدالتو ته فیس یې وکړي او عدالتونه هغه ته بری کړي دي. په دې کې حکومت عمل دخل یو شی نشته. صوبایي حکومت غا بالکل کلیئر موقف ده، وزیر اعلی صاحب غا کلیئر ہدایات ده، د قانون اور آئین گرد لپارا برابر دا. خود اگر شدید مذمت قوم کے سوک کوائی کہ حکومت کمزور کیس جوڑ کرے دا یا پدی کے حکومت انوالو دا، دا نونسنس خبر دا. پدا خبر کی یو مطلب اگر نستا کلیریفیکیشن نستا، دا خبر کی یو بنیاد نستا.
دل دا خبر دا یاد ونی ورد چی دا بارکان یو زائی عدالت دا مارچ پلا سمن نیٹا دا صوبائی وزیر سردار عبدالرحمن کیتران دا زمانت لپارا درخواست منظور کرے گو. چلا مالا سردار عبدالرحمن کیتران دا مارچ پہ ول سمن نیٹا دا کوٹ دا جیل سخرا خوش سوی دی. سردار کیتران د درو کسانو د قتل په تور کې د کوټ په جیل کې بندي وو، ځکه چې پرده باندې د بارکان یو شاری خان محمد مری لومړی تور پورې کړی وو چې سردار کیتران نه یوازې د هغه د میرمنې او دوو زامنو په وژنه کې تورن دی، بلکې د ده نور بچیان هم د سردار کیتران په ذاتی جیل یا زندان کې بندیان دي. پر دې باندې د مری اتحاد له لوري څلور ورځې په کوټه کې احتجاجي پرلت هم سوی وو، خو وروسته پولیسو د خان محمد مری د میرمنې په ګډون د هغه یوه لور او څلور زامن د بارکان څخه میندلي وو. بلکې د بلوچستان حکومت د دې پیښې په اړه یو کمیشن هم ټاکلی وو او دا ډول د مری اتحاد له لوري د خان محمد مری دوه زامن او د یوې میرمنې مړی و کوټې ته راوړی وو. وروسته نه یوازې دوی خپل احتجاجي پرلت ختم کړی، بلکې هغه مړی په کوټه کې و خاور ته سپارلی وو. د یادو درو کسانو مړې د فروری په 16مه نیټه د بارکان د یو کوی څخه میندل شوي وو، څوک چې د نڅرګندو کسانو د ډزو په نتیجه کې وژل شوي وو. او وروسته یې خپلوانو د دې پړه پر صوبایي وزیر سردار عبدالرحمن کیتران وراچولې وه. د دې وروسته پولیسو په بارکان کې د نڅرګندو کسانو په ضد مقدمه درج کړې وه، خو صوبایي وزیر سردار عبدالرحمن کیتران هغه وخت نه یوازې دا تورونه رد کړي وو، بلکې مشالډو ته ویلي وو که د پیښې په اړه حکومت یو کمیشن وټاکي نو هغه به پوره پوره مرسته ورسره وکړي.
تعلیم دپاره سہولت نشته، د جنکو دپاره سړی په یادو به یو یاد رکی او جوړی تیر شي لکه د کونډې ښځې.
نو زمونږ چې سوره چې سماجی ژوند دی وخت کې نو هغه ټول میرمنو راټینګ کړ.
15 سال زما د وادو شو، سو واته کال هم د قشان په لوړې دو ټوړې دو تیر
وګوره. دې سره خپل د نکاح کاپی نه وي، نکاح نامې دې وی د زمو هسبند سره پته ده.
انټرنیشنل مارچ کال کې هغه خو د خپل پینټینګ کې د سوشل ایشو باندې کار کوي.
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورځنی ژوند، د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري هلوزلو ترڅنګ
پر ځینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره واوري.
مشال ریډیو تاسو غوږی، تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو ټولې خبرونې زموږ په پاڼه mashalradio.com، همدارس په فیسبوک او په ټویټر هم تاسو کتلی شئ. کچره تاسو فیسبوک پاڼه لري، د مشال ریډیو رسمي پاڼه خوښه کړئ او په هغه کې د نن ورځې او نوري تازه ویډیوګانې هم تاسو کتلی شئ. ساسې پام د نور رپورټونو په لور راګرځوم. د پاکستان حکومت لخوا د حج لپاره د نوي اعلان شوي تګلارې له مخې روان کال یعنی په 2023 کې به له هېواده شاوخوا 180,000 کسان حج له ورځي. د حج لپاره په حکومتي پالیسۍ کې ویل شوي چې دا ځل به په سرکاري کوټه کې د یو کس د حج خرچه تقریبا 200,000 روپۍ او شخصي هغه کې شاوخوا 150,000 روپۍ ده. نور تفصیل له پیښوره د مشال اړوند خبريال شبیر احمد جان راکوي.
د پاکستان حکومت لخوا اعلان شوی د حج پالیسۍ تر مخه روان کال به پاکستان څخه خوښه 180,000 کسان حج لري او د یو کس خرچ سرکاري کوټه کې خوښه 200,000 او پرایویټ کې خوښه 150,000 روپۍ ده. پرایویټ کوټه کې حج لکسان لګون کی د ټریول ایجنسی د سازمان یو مشر وحدت خان مشال لیډو توای چې خرچه د ځل ډیر شي وادي. یو خو د بهر ملکی کرنسو په مقابله کې د پاکستانی روپۍ نرخ کمیدو وجه ده او بل په سعودي عرب کې هم هوټلونو نرخونه سیوا کړی دي او هم دغه وجه ده چې تیر کال پښان دا ځل هم حج له د کمو کسانو دتلو امکان دی.
پرایویټ چې زمونږ کم ریټ روان دی او زمونږ کم کلکولیشن نازي هغه تقریبا 150,000 روپیا خوشا دا پیکج به جوړیږي. دا تاریخ پلنترین سطح ته د حج ریټ ورسېده. زما په خیال باندې تقریبا 3 بجې کې دي شي. یو ډون به هو د ټیکټ ریټ سیوا شو د پی ای ای چې کوم زمونږ سرکاري اعلان دی هغه د ټیکټ درینی ملکونو وال سره 2,00,000 روپیا پر د حج کرایا وي مونږ ته راکړي دا ډالر او د ریال ریټ اپ ایکسچینج چې کوم غلط ټول بوکینګ په ریال کې کیږي د هوټل نو د ریال ریټ کم اس کم ډیر ډیفرنس راغلی. 3 بجې چې را الته د هوټل چې کوم دغه صورتحال لې او وی ریټونه سیوا کړ. تیر کالم په تاریخ کې پړومبي ځل داسې شو چې زموږ کوم پرایویټ حج هو کوټه هولډر دی او ته سیټونه پاتې شو ځکه چې ګرانه ده وځي نو دې ځل هغه صورتحال مو وینو نو مشکل ما د ښکاری چې د حج دې ځل کوم کوټه ده چې دا کمپلیټ شي.
دا مارچ پر سمه د پاکستان سرخار اسلام آباد کې د کال 2023 د حج پالیسۍ اعلانولو په وخت د مذهبي امور او وفاقي وزیر مفتی عبدالشکور ویل چې پاکستان کې اوس هم د ډیرو گاونډي هیوادونو نه د حج خرچه کم ده او دوی بحث کوي چې خپل وګړو ته سمر کې دي شي نور هم ریات او سانتیاوی ورکړي. دیکھیے هیڅ شک نشته دی چې حج پیکج په ښکارا ډیر ګران دی خو بیا هم دا کال د حج سکیم خرچه د سیمې نورو هیوادونو لکه هندوستان بنگلادیش او افغانستان نه کمه ده. مثلا هندوستان کې د حج خرچ پاکستانی روپو کې سخ کال 13,00,000 روپو نه هم سیوا ده.
افغانستان سے کم ہے. مثلاً انڈیا سے حج اخراجات پاکستانی روپیہ کے حساب سے 13,50,000 سے متجاوز ہے.
ویزا توی چش پڑا سم مارچ نمبر تریو دیر شم مارچ پورے حج درخواستوں حکومت وصولوی اور اپریل اڑمبے ہفتہ کے بعد پراندازی کی گئی. کوٹہ دا کال خوشا 180,000 دا اور پرائیویٹ اور سرکاری حج پروگراموں تبا 55% کوٹہ ورکر لکھی گئی. مفت حج پروگرام بیخی نشتہ دی اور باہر ملکوں کے میش پاکستانیان دزان لپارا یا خپل خپلوان لپارا پاکستان کے داخلہ باہر ملکی کرنسو کے خاص کر ڈالروں کی کبھی نو د دوی داخله به نیخ پنیغه بغیر قراندازه کولی شي چې مقصد یې غیر ملکی زره مبادله زیاتول دي. نو موږ وایي کدی دوران د پاکستان معاشي حالت غوړه کیږي نو تم سرګند کړه چې د حج دغه پیسو کې به نور هم کمی راولي. بلخوا پرایویټ حجونه او عمره لګون کې د ټریول ایجنسی مشران وایي چې دا ځل عمرونه خلق ډیر زیات تللی وو او وجه دا و چې د حج وس هر څوک نه لري. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
یار گورگینیا دا مشال ریڈیو را نورا کدا
مشال ریڈیو دی خدای نورو کوي.
اوهو دا او بس سمارٹ موبایل.
سمارٹ موبایل تو تکو سیلفی و سر اخلی
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگاوا
او می لگاولو جی
گورگینیا
اولی کا
جی
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا
مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 3 بجې
مشال لري. تاسو غوږی تاسو دا هم وایم چې نن د پی ایس ایل یعنی د شل اوریزه سیالو لړکی دوه لوبې کیږي. لومړی لوبه به په راولپنډی کې د اسلام آباد یونایټیډ او د پیښور زلمی ترمنځ وي. دا لوبه یو نیمه ګنټه وروسته شروع کیږي. د دې وروسته بیا د لاهور قلندرز او د کراچی کینګز ترمنځ لوبه په لاهور کې وي. د شل ورځې سیالو کې دا نن دا دلوبې کې د دې تازه حال تاسو په روانه غړې کې او بلکې په را روان خبرونه کې اوریدل شي. په پیښور کې د غرمې 12:00 بجې کې دونکې دی بوریوال کاکړ هم را سره په سټوډیو کې ناست دي. نو له هغه نه بعد خبرونو لنډیز وو.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي عمران خان هڅه کوي چې د پیسو له نړیوال صندوق سره د تړون مخ ونیسي. شهباز شریف د مارچ پر 11 په یو بیان کې تور پور کړی چې پخوانی وزیر اعظم عمران خان د همدی لپاره په ملکی ګډوډي رامنځته کول غواړي. دا لغروسه دا چې د تحریک انصاف مشر عمران خان پرون په یو بیان کې ویل په اوسنی حکومت کې شریک ګوندونه له انتخاباتو تښتي. د شمالي وزیرستان پامیر علي کې د یو داسې کس مړی مندل سوی دی چې وسلوال ورڅخه سر پرې کړی دی. د امیر علي پولیسو ویلي چې دا مړی د مارچ پر 11 په خدي سیمه کې مندل سوی دی. د دوی په وینا وژل سوی کس ګل اسلم نومیږي چې د لکې مروت اوسیدونکی دی. دوی زیاتوي چې نوموړی دوی ورځې وړاندې وسلوالو د امیر امشا په تپي سیمه کې له موټر کښته کړی وو او له ځان سره بیولی وو. چا د دې پیښې ذمہواري نه ده منلې. د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر وایي دوی د قبایلي ضلعو د خاصدارو او لیویزو لپاره د سرویس سټرکچر منظوري ورکړې ده. د پولیسو مشر اختر حیات خان د مارچ پر 11 پر ټویټر په یو بیان کې ویلي چې دوی اوس دا کار صوبایي حکومت ته سپارلې دي. د پوینا اوس به د قبایلي ضلعو د خاصدارو او لیویزو هم د صوبې د نورو برخو د پولیسو په څیر مراعات وي او هم به ترقی کیږي. د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان وایي له نن څخه د انتخاباتو د کمپاین پیل کوي. نوموړي پرون ویلي چې د مارچ پر 12 د لاهور په زمان پارک کې دونکو جلسه بیا په پنجاب کې د صوبایي اسمبلی د انتخاباتو لپاره د کمپاین برخه وي. دا په داسې حال کې دا چې د لاهور پولیسو هلته د قانون 144 دفعه لګولې ده کومه چې تر 15 زیاتو کسانو ته د رغونډېدو اجازه نه ورکوي. ایران د دې لپاره له روس سره تړون ته رسیدلی چې د اس یو 15 په نامه روسي جنګي الوتکې واخلي. دا خبره د ایران حکومتي رسنیو د مارچ پر 11 په نیویارک کې د ملګرو ملتونو لپاره د ایراني ماموریت د چارواکو له خولې کړې ده.
دا خبرونو لنډیز مو له بوریوال کاکړه واوریدلو. ستاسو پام د نور رپورټونو په لور راګرځوم. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په افغانستان کې د یوناما د فعالیتونو د غځولو سپارښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د یاد ماموریت د کار موده پای ته رسیدونکې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یا یوناما د فعالیتونو غځولو په درشل کې د سولې نړیوال انسټیټیوټ په یو راپور کې ویل چې که یوناما ماموریت وغځول شي نو له ننګونو یا چیلنجونو سره به مخ شي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوي یا یوناما د فعالیتونو پای ته رسیدو نیټه په نږدې کېدو ده، د ملګرو ملتونو امنیت شورا توصیه کړې چې په افغانستان کې د یوناما د فعالیتونو موده د 12 لپاره وغځول شي. په افغانستان کې د یوناما د فعالیتونو تمدید په کال کې یو ځل د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې تر بحث او پریکړې لاندې نیول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د سولې نړیوال انسټیټیوټ یا IPI نوی راپور کې چې د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا په ویب پاڼه خپور شوی راغلی چې د امنیت شورا غړي د ملګرو ملتونو سازمان او طالب چارواکو ترمنځ د سیاسي معاملې د مناسبې سطحې په اړه اختلاف لري. په تېره وروسته له هغې چې د افغان ښځو او نجونو حقونو د محدودولو په پالیسۍ کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. په راپور کې راغلی چې سیاسي معاملې، بندیزونه، د ناورین مدیریت او د مرستو کمیدل، پراختیایي پروګرامونه، د ترهګرۍ ګواښ او له بشري حقونو دوامداره سرغړونې، دا ټول به د افغانستان په اړه په وروستیو خبرو او د یوناما د فعالیتونو پر دوام اغېز وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د سیاسي چارو پوهان وایي په افغانستان کې د محدودیتونو شتون د یوناما فعالیتونه له ننګونو سره مخ کوي او دا په راتلونکي کې د یوناما د فعالیتونو پر کموالي اغېز کولی شي. د سیاسي چارو پوه طارق فرهادي ازادي راډیو ته وویل
خطر ازی که در مرور زمان اگر طالبان
دغه خطر احتمال شته چې طالبان د خزو په وړاندې خپل کړنلار بدله نکړي ممکن د نړۍ علاقه به افغانستان ته کم شي. نړۍ کې نوري ننګونې هم شتون لري او دا خطر به په راتلونکي کلونو کې د یونما پر فعالیت اغیز وکړي او افغانستان به د طالبان لومړی دورې په شان هیر شي.
د سیاسي چارو بل پوه صلاح الدین سیدی بیا وایي چې په افغانستان کې د یونما د فعالیتونو غځول باید د افغانانو په ژوند مستقیمه اغیزه ولري نه د نورو ډلو.
د افغانستان د خلکو سره مرسته د افغانستان خلکو ته دوا دارو او درمل رسول د افغانستان په عمران کې کار کول په هیڅ صورت د دې دراول نه د افغانستان په ګټه دي نه د جهان په ګټه دي او نه هم انساني کار دي. د چې د یونامه دفتر خپل کار ته په افغانستان کې ادامه ورکړي یا تمدیدي پخ کار دي. اما مرکزی سوال دا دی چې څنګه وکړ د دې کار نه تروریست او افراطیت خودکامه تیرانی ګټ اخلي او که د افغانستان ملت مرسته کوي مستقیمه توګه. دا بنیادی تفاوت دی چې په تاسف سره ډېر ځلې نه درکېږي او دا په نتیجه کې د افغانستان خلک د مشکلات سره مواجه کیږي.
کې د سولې د نړیوالې ادارې یا IPI د راپور له مخې دغه انسټیټیوټ سټیسمن مرکز او د ملګرو ملتونو امنیت شورا په ګډه د یونما د ماموریت په اړه د فبروري په 14مه د یوه بحث کوربه و. د دې بحث د ترسره کولو موخه په افغانستان کې د یونما د دندو د لومړیتوبونو او ترتیب او دغه ماموریت د ستراتیژیک تمایل او اقداماتو په اړه ارزونه او پریکړه ده. په افغانستان کې د یونما فعالیتونو د تمدیدېدو اغیزو په اړه مو د طالبانو حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد څخه پوښتنه وکړه خو هغه د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونه ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د ښځو پر کار او زده کړو د محدودیتونو د بشري مرستو د ځنډېدو او د اقتصادي ناورین د زیاتېدو په اړه یونما تل اندېښنې مطرح کړې دي خو د طالبانو د سیاستونو او تګلارو په بدلولو یې کوم خاص اغېز نه دی کړی.
د مشال ریډیو د اتوار 19 خبرونه پام کاوه پلسنی مو بجو پختونخوا کلی پکلی په یو بجا تاندې هلی په دونی مو بجو روختیا او درملنه په دریو بجو د مشال مرکه په سلورنی مو بجو هارون باچا هنری غړی په پینزو بجو
مشال لري تاسو غواګي د سوات اسیدو شریف کې د جرمنی د حکومت او یو ځای غیر سرکاري ټولنې په شرکت د موسمي بدلون د اثراتو په موضوع او د دې لقبله متاثر خلکو سره د مرستې کولو د دوه کلنۍ منصوبې پرانستې دستور په موقع پوهان ویل چې پاکستان په نړۍ کې د موسمي بدلون نه زیاتو متاثرو 15 هیوادونو کې شامل دي. په سیمینار کې پوهان ویل چې د دې موسمي بدلون د زیانونو کمولو لپاره په ولس کې پوهاوی ډیر زیات ضروری دی. پسیبه کې د مشال اډیو خبريال نیاز احمد خان هم دغه دستوري ته ورغلي او دا راپور یې تیار کړی دی.
د سوات په سیدو شریف کې جوړ کړی شوی دستور چې پکې د خیبر پختونخوا ماحولیات او محکمې مشر ضلعي انتظامی مشران د بیرابیرو تنظیمونو استازو برخه واغسته. دستور د مقامی غیر سرکاري ټولنې لاسونو لخوا جوړ کړی شو چې پکې به راتلونکي دوه کالو کې سوات او کوز دیر کې 14,000 ښځو او سړو او 1500 د سکول زده کوونکو ته د موسمیاتو بدلون اغیز په اړه د پوهې راوستو تربیت او متاثر خلکو ته مرستې ورکوي. د منصوبې په اړه د یادې ټولنې مشره لالا روح رستم مشال ریډیو ته وویل
قدرت آفات راځي نو دا هر څه چې دی دا بیا خلک نورم غربت طرف ته روان دي نو دا اغوی اغه لایولی هود ذریعہ معاش ورته زم اغه خکولو د پاره به موږ دی له مختلف قسم ته پسکولونو کې بم ور تربيت ورکو چې ماشومان جنکو تم پتو لګي چې لکه موږ به هیلث شو یا واش شو په دې باندې څنګه چې یو سیلاب راشي نو مختلف بيماريان هم راځي لکه شاته چې اوس تاسو ډنګي او کووډ او دغه قسم ته بيماريان تم وګوره نو دا هم د کلایمټ چینج د جنراغلی دی غیو پدې تربیت راشی چې لکه موږ بسنګ دې شیزونو نه ځان بچکو.
دستور کې شریکه پیښور کې د سیاحت په محکمه کې د ماحولیاتو په اړه کارکونکو ډاکټر پریال سید وایي چې موسمیاتي بدلون او د هغې بد اثرات اوس د ټولې نړۍ مسله ده او د لوجه پاکستان په هغه هیوادونو کې شامل دي چې زیات متاثر دي. دا وایي چې تودوخه زیاتېدل بې وخته بارانونه کېدل او سیلابونه راتلل وجه هم پکې شامل ده او بیا د سیلابونو سره عام خلک ډېر متاثر
کیږي. ډېرې مسلې کې دي چې یو خو چې سیلاب راشي یو خو خلک صفا خبر ده اوبو کې ډېرې بيماریاں دي چې یو ورکې ملیریا شوا یو کې ډینګي شوا یو ورکې د خېټې خرابتیا بيماریاں شوې ځکه چې خوراک نه وي مل نیوټریشن ورته ویل شي چې لکه مطلب توانائی نه خوراک کم شي هر قسمه بیماریاں په دې کې راځي جی ډیر خلک صف دین متاثر شوی دي بس دا نه بچ کېدو د پاره دا دي چې داسې افات راځي د کلایمټ چینج چې کوم دی دا اوس یو دغه دې مسله دا چې کوم پاکستان کې راغله دا او دا به هر کال راځي د دې لپاره دا دي چې موږ مخکې اقدامات وکړو چې میډیسنز پکې دوايانې پکاري خوراک تنظیم پکاري دا انفراستراکچر بلډینګونه چې کوم دي د دې لحاظ هسپتالونه چې کوم دي هغه شانتي جوړ وي چې هغه به نه خرابيږي
دستوري مشر ملما د خبر پختونخوا ماحولیات محکمې ډایرکټر جنرال محمد انور خان ویل چې د موسمیات بدلون نه بچ کېدو لپاره د حکومت سره د غیر دولتي ټولنو عوامو خلکو مرسته ضروری ده
2010 په مقابله کې دا فلډ ډېر خو چونکی خلک خبرو زره ایکویشن شو ان شاء الله موږ دا کوشش کوو چې یو خدای دې چې دا کلایمیټ چینج اوس موږ وی چې دا یو ډیپارټمنټ کار نه دی دا د هر ډیپارټمنټ کار دی او په دغه کلایمیټ چینج کنټرول کولو لپاره پروینشل ګورنمنت زونګ پالیسی خلکو ته ډایرکشن وکړو لینډ ډیپارټمنټ او لینډ ډیپارټمنټ تقریبا 451 ډیولپمنټ گرین کلایمیټ چینج سره ریلیټډ پروګرام جوړ کړی دی او هغه کار به کیږي ان شاء الله چې آئنده به موږ د کلایمیټ چینج د کم اثرات چې دي دا به کنټرول کړو
د موسمیاتو بدلون اثرات نه بچ کېدو په اړه دستور کې ویل شو چې کال 2010 او بیا کال 2012 کې په خیبر پښتونخوا کې لوی سیلابونه راغلي ول او په لکونو خلک ترې متاثر شوي د زیان کمول لپاره د نورو ګامونو سره سره ټوله سیمه او خصوصا سوات او دیر کې زیاتو نه زیاتې ونې لګول پکار دي د اوبو د لارو نه لرې ودانې جوړول او د غرونو نه بهیدونکو اوبو لارې خلاصول پکار دي او دې ترڅنګ اوبه دې پاکې وساتل شي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
مشال دا ریډیو ترڅنګ په ویب سټ فیسبوک ټوئیټر انستګرام او یوټیوب هم تاسو د ورځې له تازه حالاتو او روانو چارو خبر دی زه طارق رگزایم تاسو ته د کورمه او رگزو او خوش او سیمونه راپورونه جوړوم
مشال اړیکه تاسو وګورئ تاسو کولی شئ چې د مشال اړیکو ټول خبرونه زموږ په وبپاڼه مشال اړیکو.com باندې تاسو دا رپورټونه چې کوم تاسو ووري هغه تاسو لوستلی شئ د دې ترڅنګ تاسو په زموږ په وبپاڼه باندې ویډیوګانی او نور شننی تبصری او اونیزي خبرونه تاسو کې چری په رادیو و نه ووري نو د پاڼې د لاري تاسو هغه زموږ اونیزي خبرونه تاسو هغه باندې کلیک کړئ او تاسو هغه ټولي اونیزي خبرونه بیا خو په خلار باندې اوریدل شي او د دې ترڅنګ ویډیوګانی هم تاسو زمنګ په پاڼه باندې کتل شي تازه ویډیوګانی هر ورځ به تاسو پام د روانې غړې د نور رپورټونو په لور راګرځوم په بیلابیل موضوعات رپورټونه لرو او زو د افغانستان خوست ولایت ده د خوست د پاک ولسوالۍ د کوټکیو په سیمه کې د والیبال هغه سیالي چې لدرې میاشتو رئیس روان وي او شپېتو لوبډلو په کې برخه واخسته د مارچ د لسمې په ماخام پایته ورسېدي د دې سیالو پای لوبي ته د اسماعیل خیلو او مندوزو همدارنګ ترزو ولسوالۍ د والیبال منتخبو لوبډلو لاره موندلې وه چې د اسماعیل خیلو او مندوزو ولسوالۍ د منتخبي لوبډلې په بریا پایته ورسېدي ورزشکارانو د دې لوبي په سند کې له چارواکو وغوښتل چې دوی لپاره ورزشي میدانونه او لوبغالي جوړ کړي نور حال د نجیب الله خیل په دې رپورت کې ورو
د خوست په لری پرتا سرحدي ولسوالۍ د باک پورتي سیمه کې د شپېتو لوبډلو ترمنځ د والیبال مسابقه وروسته د دې سیالیو پایلوبي ته د یاد سیمې د اوسېدونکو سربېره د دې ولایت د مرکز او بیلابیلو ولسوالیو زرګونه کسان نندارې لپاره ورغلي ول. ننداره کوونکو د خپلې خوښې لوبډلې په چکچکو ګرمو ولبلو او غورځیو بدرګه کولې. د سیالیو یو طبیعه کوونکی آصف ریحان مشال رډوت ول
دا ډول ټورنمنټونه جوړول د ځوانانو ترمنځ مینه، اتفاق او ورورولي رامنځته کوي. د والیبال فدراسیون نه هم غوښتنه ده چې ولسوالیو کې د والیبال ځانګړي میدانونه جوړ کړي او تر څنګ یې د والیبال دا ټورنمنټونه په لاره واچوي ترڅو د ځوانانو ترمنځ اتفاق، اتحاد او یووالی رامنځته شي.
د بریالي ټیم یو لوبغاړی نور احمد امویل ورزش د هیوادونو قومونو ولسوالیو او ولسونو ترمنځ یووالی راولي.
نو دغه ورزش په دې منطقه کې جوړیږي، دغه انانات دغه منطقه خلکو یو بل ولسوالۍ ته انتقالیږي. د دې منطقه خلک او د موږ منځبات خلکو منځ ټوله کې د ټول خوست خلک د ورزش په برخه یو موټی کېږي او یو په بل بینه او محبت منځته شي.
مدني فعالان هم د ځوانانو او سیمو ترمنځ د یووالي او د هیواد آبادۍ د فکر په خورولو کې ورزش اغېزمن او ګټور بولي. مدنی فعال سیف الرحمن سراج وایي
دا ډول مناسبتونه کولای شي چې د ټولنو په منځ کې نږدېوالی راولي. دلته د مختلفو سیمو ځوانان راغلي دي د لوبې لیدو لپاره، دلته دوی سره ګوري، د دوی اړیکې پیاوړې کوي او د ځوانانو ترمنځ او د سیمو ترمنځ نږدېوالی رامنځته کوي. دا ډول مناسبتونه کولای شي چې د افغانستان په ودانۍ کې هم مهم رول ولوبوي، ځکه چې دا ډول ځوانان چې کله سره یو ځای کیږي دوی خپلو منځونو کې د وطن لپاره مشورې سره شریکې وي.
بل لور ته د خوست د اولمپیک امریت چارواکي وایي چې په یو شمېر لرو پرتو سیمو کې د سپورتي میدانونو او د مالي امکاناتو په صورت کې د اساسي لوبغاړو جوړول په پام کې دي. د خوست د اولمپیک امر عطاولا شاه کډوال وویل
الحمدلله ډېر موافقانه او ډېر پر جوشه ټورنمنټ و. د سیمې خلکو د دینه ډېر یو څه خوند او لذت ویوړ. که څه هم په د شلو کلو کې داسې لوبې نه وي شوې، راتلونکي پلانونه هم د ولسوالۍ ته دا دي چې د ایډ ټیم د زراعت څانګې یو پروګرام دی، د هغې له طریقه موږ زمبر او خلبیسات دا منطقې کې سروې کړې دي، میدونې جوړول انشاءالله راتلونکي دا پلان لرو. دغه ساحې ته به میدونونه جوړېږي.
د یادونې وړ ده خوست له هغو ولایتونو دی چې خلک او ځوانان یې په ځانګړي ډول ورزش سره مینه لري او د شاوخوا یو لک ورزشکارانو څخه یې 40,000 تنه رسمي ثبت او راجستر دي چې د رسمي او غیر رسمي ورزشونو په تمرینونو بوخت دي. والیبال لوبه په خوست کې له پخوانه دود ده او له لسګونو کلونو راهیسې د افغانستان په ملي لوبډله کې ځینې ورزشکاران لوبیږي.
سوات د پاکستان سیلانۍ سیمه ده خو دلته حالات بدلیږي را بدلیږي. مون په دې چارو نظر ساتو او تاسو ترې هم خبرو. زه نیاز احمد خان یم او تاسو ته له سوات، دیر، چترال، شنګلې او خوشا سیمونه راپورونه جوړو.
مشال اړتیا تاسو غوږی څنګه تاسو معلومه ده په پاکستان کې سیاسي او اقتصادي حالاتو په اړه تاسو د خبرونې په پیل کې رپورټونه واوریدل. پاکستان دا ځل مالی او اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی. د حکومت کوشش کوي چې د پیسو له نړیوال صندوق سره د پور اخستو لپاره خبرې ترې چې کمی روانې دي په هغه کې بریالي شي او وایي چې دې سره به د پاکستان اقتصادي حالات ښه شي. خو بلخوا د اپوزیشن ګوندونه به خپل دریز لري چې د پاکستان د موجوده ائتلافي حکومت د ناسمو پالیسو له وجې ملک یو غیر یقیني حالاتو سره مخامخ دی، سیاسي اړې کړې دي. خو بلخوا په خبر پختونخوا کې د نفسیاتو پوهان وایي په ملک کې موجوده غیر یقیني سیاسي او اقتصادي حالاتو له وجې په خلکو کې ذهني ناروغۍ زیاتې شوې دي. د دې په خبره په خبر پختونخوا کې د ژوند هر څانګې سره تعلق لرونکي څه نه څه ذهني فشار لاندې دي. نو دوی خبرداري ورکړې کچري سیاسي اړې ګړې او اقتصادي بحران همداسې روان وي نو نفسیاتي ناروغیو کې نور اضافه هم کېدی شي. په دې اړه مې د نفسیاتو پوهانو سره خبرې کړې دي او راپور هم جوړ کړی خو د یو ولکو شانې د میرو سویده ته وړاندې کوو. په پاکستان کې د نفسیاتو یوې ټولنې خبرداري ورکړې چې په ملک د سیاسي ګډوډۍ او عدم استحکام له وجې د ذهني صحت په مسلو کې اضافه ورستر بلی زیاتیږي. پاکستان اسوسیشن فار کلینیکل سایکالوجیسټ یا پی ایس پی د جنوري په 26مه په یو بیان کې ویلي چې د خرابو سماجي حالاتو اثر په ټولنه پریوزي او د سره د ذهني صحت په اړه ډېر مسایل مخې ته راځي. پی ایس پی ټولنه په 1978 کال کې جوړه شوې او په دې کې د ملک مشهور نفسیاتو ډاکټران او پوهان شامل دي. نن نفسیاتو پوهانو د خبرداري په داسې حال کې ورکړې چې په ملک کې سیاسي اړې غړې دي. په دې رسټو کې په خیبر پختونخوا او پنجاب صوبو کې اسمبلی ماتې شوې او نگران حکومتونه جوړ شول. د حکومت مخالف ګوند پاکستان تحریک انصاف په ټول ملک کې د ګرانۍ پر ضد احتجاجونه کوي. بلخوا د اقتصاد له پلوه ملک معاشي بحران سره مخامخ دي او صنعتکارانو، سوداګرو او تاجرانو هم د ګرانۍ پر ضد مظاهرې کړي او له حکومت یې
اقتصادي حالت سمول غوښتنه کړي. د پاکستان د شماریاتو محکمې تیره میاشت په رپورټ کې ویلي ول چې له نورو وختونو پرتله په هیواد کې ګراني زیاته شوې ده. په پیښور کې د نفسیاتو ناروغۍ ډاکټر خالد مفتی مشال الدین ویل چې په هیواد کې سیاسي او اقتصادي استحکام سره سره د خلکو ذهني ثبات هم ختم شوی دی او په ځانګړي توګه په خیبر پختونخوا کې د خلکو په ذهني صحت زیات اثر پرېوته دی.
هر شخص چې دی هغه وریډ دی، بزنس مین دی او انډستریالیست دی، ډاکټر، انجینیر، نو دې سره ډېر زیات یو بےچینی اور دې سره ذہنی صحت دونوں خراب شوی دی. جس خلکو له پتہ نشته چې څه کو خوب ختم خوبونه ختم شوی دی. هر یو سړی کا بیوروکرات دی کا دغه دی ټول سلیپنگ پلز باندې دی غواړي، مارکیټ کې دوائی هم نشتا اور دونوں زیات سٹریس راغلی دی. هغه کسان چې کوم بینکرز دی، هغه کسان چې کوم انډستریالیست دی، هغه کسان چې کوم دا مڈل بزنس مین دی، هغوی بد حال دی کنه ډیر زیات.
ډاکټر خالد مفتی دا هم ویل چې په عمل کې د غربت له وجې هم خلک زیات نفسیاتي ناروغو سره مخامخ دي. نوموړي په خبرو کې په خیبر پختونخوا کې د ځان وژنې پیښو ته په اشاره سره ویل چې له نورو وختونو پرتله د دې شرح په زیاتېدو ده او د دې علت هم موجوده حالاتو سره تړلې دي.
او دوه قسمه سویسایډ، یو سویسایډل آیډیاز، هوپلسنس اینڈ ہیلپلسنس، اور بل دا دے چې یو ځل اٹمپټ هم کړی دی، چا ګولې والے دی، چا څه کړی دی، چا چاړه، ناٹ اونلی لیڈیز ایون جینٹس دونوں زیادہ شوی دی باندې. خاص طور باندې هغه کې چترال خلق باندې راځي، ځکه چې چترال خلکو خو حد کړی دی، هغه خو ډېر زیاده وخت هم کول.
د چترال انتظامی او پولیس چارواکو تیر کال ویلي ول چې دغلته د خزو د ځان وژنې په پیښو کې په دې رستو 15 کلونو کې زیاتوالی راغلی دی. ډاکټر خالد مفتی وايي په دې لړ کې یو ورکشاپ کوي چې څنګه د دغه شان پیښو مخنیوي ممکن شي. په خبر کې د درملو کاروبار کوونکی عزیز الله خان مشال ویل چې موجوده حالاتو کې زیات خلک د خوب او ذهني تناو کمولو لپاره د ویانې اخلي.
زیاتر عمده کیسټل پرام کوي او بیا چې زیاتر مطلب چا مطلب صدا دغه د وجه بیا خوب هم نه لغم نه بیا الپرزولام شو برمزي پام شو بیا دا یوز کوي خو هغه د شپې لپاره لکه دا عام مطلب چې کوم اولډ ایئر کسان وي که نه یا کاروبار نه لغوي نو دی خو بیا مطلب هغه ډاکټر په دغه باندې به ډیلي یو دغه کوي. خو چې کوم دا نیو جنریشن دی استعمال بیا ډېر زیات دی، که دی خپل غلط استعمال لپاره که نه نو راځي بیا دسې خو مانګ خو ډېر زیات دی که نه هر سړی غواړي چیسټ انفیکشن او دا مرئ مرئ نو دا عزت زوماکس وغیرہ دا شي نه ډېر زیادہ کېږي او پینډال او باقي چې بیا د نور دغه ته راشي نو بیا ټول دغه سی سی ټل پرام دا شی نه یوز کېږي که نه ما ټینشن والے سره دغه سره.
پاکستان ایسوسیشن فار کلینیکل سائیکالوجسٹ په بیان کې ویلي دي چې د دوی خبرداري د سیاسي نویت نه بلکې په ټولنه کې د ذهني ناروغیو مخنیوي په پام کې دي. دوی په خبره نور وختونو پرتله سیاسي کشمکش او اختلافاتو په نتیجه کې په قام کې سماجی تفریق او تقسیم زیات شوی دی. د سیاسي اختلافاتو له وجې نه یوازې په حقیقي ژوند کې بلکې په ټولنیزو رسنیو د خلکو اړیکې خرابې شوې دي. تنظیم په بیان کې د دې تر شا وجوهات او پاړې ویلي چې خلک سیاسي خیالاتو په اړه سخت دریځ خپل کړي او د بحث مباحثه یا مکالمه امکان پاتې نشي نو دا صورتحال د سیاسي مشرانو د برخود عکاسي کوي. په پیښور کې د نفسیاتو ډاکټر جلیل مشال الدین ویل چې په خوا هم خلکو ذهني ناروغي درلودي خو موجوده غیر یقیني حالاتو له وجې خلک ډیر فشار لاندې دي.
خلکو کې اویرنس پکار دی ځکه زیات تر خلک عموماً دا نارمل ګڼي او هغه وایي چې داسې بیماری نه ده یا د دې لپاره دغه اویلیبل نه دی لکه سرویس یا چانه هیلپ اخیستل دې لپاره ضروري نه. خلک عموماً دا داسې ګڼي چې دا به زما خپل سوچ فکر دی یا زما دغه دی نو بس خلکو کې دا اویرنس راولي چې خامخا په ټي وي باندې په میډیا باندې په سکولونو کې چې بھائی لکه دا خامخا لکه دا بیماری ده او بیماری چې دا زیاده شي نو دې وجه نه بیا خامخا نور منډلی شو جوړېدی شي او د دې لپاره لکه هیلپ او سپورټ اویلیبل دی. نو ډېر خلک عموماً ذهن کې دا لري چې یاره تک سایکیټرس لاړ شي تلاشینو خلک ګول کلی ونتوب دی اسره نو ځا خلکو ته پته چې وی دا نورمال حالت کې دی شي او ته سایکالوجیست هم دی شي تخپل فیملی ډاکټر هم دی شي.
د سیاد نړیوالې ادارې WHO ته 2022 کال په جون میاشت کې په یو راپور کې ویلي ول چې په نړۍ کې نږدې یو عرب خلک له بیلابیلو ذهني ناروغیو سره مخامخ دي.
د مشال رادیو اوریدونکو ته زیری تاسو په بیا بیا غوښتنه مشال رادیو خپلې خبرونه زیاتې او منځنۍ صفای فعال کړه. د جنوري له 8مې د جمعې له ورځې نه مشال رادیو د مخام لښپګو تر وو لنه تر لسو لا یو لسو تر دولسو او د سهار له سالورونه تر شپږو بجو په منځنۍ صفه یا میډیم ویوز 621 کلو هرتز خبريږي. د مشال رادیو په لنډو صفو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال رادیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل اپ باندې.
مشال لوی تاسو غوږی د پاکستان لومړی ډیجیټل سرشمیرنه د مارچ له لومړۍ نیټې نه پیل شوې ده چې د مارچ تر 11مې پورې به دوام لري. دا د هغه هیواد د شماریاتو ادارې لخوا کیږي چې پکې 1,26,000 کسان یعنی شمیرونکي برخه اخلي. تمه ده چې دا عمل د اپریل تر لومړۍ نیټې پورې پای ته ورسیږي او له دې وروسته به حتمی شمیري خپریږي. تفصیل فرخند اسد راکوي.
دا د پاکستان لومړی ډیجیټل سرشمیرنه ده چې پکې به د یو کور اقتصاد یا د آمدن د ذریعې په اړه هم پوښتنه کیږي. د شماریاتو ادارې تر مخه پر روانه سرشمیرنه او کور شمیرنه کې به 1,26,000 کسان یا شمیرونکي برخه اخلي. له هر یو کارکونکي سره به یو ټیبلیټ وي چې هغه به کور په کور ګرځي او معلومات به راټولوي. د خیبر پختونخوا د شماریاتو ادارې یا بیورو آف سټیټسټکس کمشنر اختر علی خان مشال ریډیو ته وایي
اقتصادی پختنی هم کیږي لکه د یو کور د آمدن ذریعہ صدا او څنګه ژوند کوي.
تقریبا 18,000
په خیبر پختونخوا کې په دې کې 18,000 کسان پر خاص دوی به کور په کور ګرځي. موږ د ولس د پوهې لپاره په راډیو ګانو او ټلویزیونونو چینلونو کې هم معلومات خپرو. کوم ځایونه د سرشمیرنې نه پاتې شول نو په هغې کې به بیا سرشمیرنه کوي.
هغه خلک چې شناختی کارډونه نه لري هم به په دې کې شمارل کیږي. سرشمیرنه یا مردم شماری په پاکستان کې په تیر وار په 2018 کال کې شوی و او د پاکستان آبادی په کې نږدې 2 کروڑه خودل شوی و. سرشمیرنه د انتخاباتو د وسایلو د تقسیم په پارلمان کې د یوې سیمې د منتخب غړو شمیره او داسې نورې خبرې ټاکي او د سرشمیرنې او کور شمیرنې په بنیاد به د پرمختګ ټول کارونه او منصوبه بندي هم کیږي. خو د مومند زلینا د عوامي نېشنل ګوند صوبایي اسمبلی په خوانې غړي نثار مومند مشال ریډیو ته وایي د قبایلي ضلعو په زرګونه کورنۍ د نامنۍ او پوځي عملیاتو له وجې نورو سیمو ته کډه شوي دي نو باید چې حکومت یې په نورو سیمو کې ونه شماري.
موږ دا مطالبه کوو چې تاسو موږ له په مستقل ایډرس چې زما سره دی تاسو موږ له دا شماره په هغې کې واچوئ او بیا زما وطن کې ته روزګار ورکړه چې زما وطن کې روزګار ته لارې کولو شي. زه شکم په پردي وطن کې زه ولې په پردي وطن کې کینم او بیا زما په وطن کې چې دی نو د امنیت مال راکا د شپردی نه مې خلاص کا د جنگ نه مې خلاص کا. زما څه کارې زما وطن سونه پیدا کوي سره پیدا کوي سره ما سره د دنیا وسایل دي ما سره اوبه دي ما سره مدنیات دي ما سره ګیس دي ما سره ځنګلات دي.
د شماریاتو اداره وایي په دې سرشمیرنه کې به کورونه او په یو کور کې دننه د کوټو او تشنابونو یا ټوالټس باره کې هم معلومات راټولېږي. خو دا اورګزونا د تحریک اصلاحات پاکستان ګوند یو ځایي مشر حبیب نور اورګزی مشال ریډیو ته وویل د قبایلو کورونه اړنګ شوي دي او دا سرشمیرنه به د دوی آبادی کمه کړي چې دا شان به یو ځل بیا د وسایلو په ویش کې کمه برخه ورسی او دوی بعد دغه خلاف خپل غږ پورته کوي.
ته خانشمری تکه د ما کور وران دی د ما کور ډنګ دی ز پای آی ڈی پی زم د ما خلک حکومت دا ورغزو ول خلک دی 2009 نه دا خلک څوک په کراچۍ کې څوک په فاتح جنگ کې څوک په پېښور کې څوک په کوهاټ کې څوک په هنګو کې دا خلک پراته دي. نو حکومت وقت نه دا مطالبه کړی وات تاسو مونږ مثال د نور سیمو سره مو ورکو زکات مونږ د قبایلی علاقې ته دی دا د ملټری اپریشن سره بالکل کورونا تباہ و برباد شوی دی د مو هر یو سیستم مفلوج دی.
د شماریاتو اداره وایي ک چرته دغه ټیبلټس کار نه کوي نو کارکونکي به د یو کور معلومات راټولوي او بیا به خپل مرکزی دفتر ته لیږي. 2023 کال په پاکستان کې د انتخاباتو کال هم دی. هلته به د اکتوبر په میاشت کې عام انتخابات کیږي. دا چې دغه انتخابات او د دغه لپاره حلقه بندي به د نوې سرشمیرنې په بنیاد کیږي کنه په اړه د خیبر پختونخوا د انتخاباتي کمیشن ویان سهیل احمد مشال ریډیو ته وایي
نو اوس کوم کله دا نوټیفای شي نو بری ته ګور چې کله دا سرکاري تور باندې اعلانیه جاری شي او الیکشن کې وختونه ته الیکشن کمیشن ضرورت پدې باندې بیا سوچ کړي.
د خیبر پختونخوا سیاسي ګوندونه پر دغه سرشمیرنه ځینې نیوکې هم کوي. د عوامي نېشنل ګوند یو مخکښ نثار مومند وای د قبایلو په زرګونه کورنۍ د نامنۍ له وجې نورو سیمو ته کډه شوي او دغه به یې په عامو انتخاباتو ژور اثر پرې باسي.
دا شمیره دا ده نو بیا ته الیکشن چې کله پلانینګ کوي الکی جوړوي نو هغه بیا د آبادۍ په بنیاد جوړوي. بیا هغه زمونږ د ضلعو سیټونه ختمیږي یا صوبایي سیټونه ختمیږي نو بیا دا ولې کوي؟ دا بیا د دې نه تاسو جدا کوي کنه؟ دا خو دې سره تړي.
بلخوا د خیبر پختونخوا د شماریاتو ادارې ډایرکټر شوکت علي خان مشال ریډیو ته وایي دا ضروری ده چې یو تن یا کورنۍ کوم ځای کې اوسي نو باید چې هم هلته وشمیرل شي.
میتھڈالوجی دا کم سڑے پگ میاست یا زیاد اوسی یا غلط کے ارادہ بھی دونوں کے آ سڑائی غلط کے کون کی گی چونکہ داد اوے لکے ریسورس اوے لکے اسپتال اوے لکے سڑک اوے لکے اسکولوں استعمال ہے لکا دا سے نجی کی دائیں چائے پہ ہر ریسورس استعمال ہے اور پہ ہر کی روسی اسکولوں غلط کی بچی اور کاؤنٹنگ اوے منگا
په دې سرشمیرنه کې بعد کور د وګړو د تعلیم او روزګار سره سره د مزدورانو باره کې هم معلومات جمع کولی شي. په پاکستان کې تر اوسه یوه اقتصادي سرشمیرنه هم نه ده شوې او دا به لومړی وار وي چې دغه عمل به د اقتصاد په اړه هم معلومات راټولوي.
په نړۍ سیمه او پاکستان کې څه روان دي؟ دا ورځی تودی خبری کمی دی او روان چاری سوای دا دی هر صدا اوریدو لپاره لمشال رادیو سره اوسی زا شانواز ترکزیم او تاسو تا لمومندو او باجوان تازه را پورو نوڑاندی کنم.